د دیو با خود داریم در برنامه پیشرو. خوش آمدید سلیسه.
ډیر مننه جاوید نعیمی له تاسو مننه او د ازادي رادیو د اوریدونکو هر کلی کو په دې خبرونه کې چې تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې د ټاکنو کمیسون وایي نن د پاتې انتخاباتي مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بیا پیلوي. نن یکشنبه ده، د لړم یا خراب میاشتې شپږویشتمه د نومبر 18. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. په پام کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز پر وړاندې خپله درېیمه شل اوره مسابقه نن وکړي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د یو تن تر وژل کېدو وروسته امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. دغه بهیر تیره اونۍ د ځینو انتخاباتي ډلو د مخالفت له کبله وځنډول شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی پرون په کابل کې خبرلارو ته ویل چې دا پریکړه له ټولو انتخاباتي ډلو سره د موافقې پر اساس کړې ده.
کاندید صاحبانو له ناظرینو سره د تخنیکی برخې مسولینو سره موږ دا څو ورځې خبرې اترې درلودلې، اجنډا مو درلودلې په همدې باندې چې بعضی مسائل چې هغه ورته اشاره درلودله باید په هغه باندې خبرې وکړو او بالاخره یو هوکړې ته ورسیږو.
د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د لړم یا قرب پر 13 پیل شو. دغه بهیر په 16 ولایتونو کې بشپړ شوی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر ونه ویل چې د ټاکنو ابتدایي پایلې به څه وخت اعلان کړي. په پام کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز پر وړاندې خپل درېیمه شل اوره مسابقه نن وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په خپل دویمه شل اوره مسابقه کې ویست انډیز ته د 140 منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه چې په شلو اورونو کې د اولو بغړو په سوځېدو سره 140 منډې وکړې. که څه هم مخکنیو تجربو ته په پام سره دا د ویست انډیز لپاره لوی هدف نه و، خو د کریم جنت لخوا د 5 لوبغاړو سوځولو د افغانستان بریا یقیني کړه. افغانستان خپله لومړۍ شل اوره مسابقه بایللې ده. که نننۍ مسابقه وګټي نو د شل اوره مسابقو د لړۍ ګټونکی به سي. دواړه هیوادونه به د نومبر پر 28 ټیسټ لوبه هم وکړي. د افغانستان لوی څارنوالي ویلي هغه څلور څارنوالان چې په قرباخ کې ورباندې پرون حمله سوي د بګرام زندان ته روان ول. دا خبره د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي پرون اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته کړې ده. شغلی رسولي ویلي چې په دې حمله کې دوه څارنوالان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. په بګرام زندان کې د انس حقاني په شمول د وسلول طالبانو مهم غړي ساتل کیږي. د افغانستان جمهور رئیس تیره اونۍ وویل چې انس حقانی او دوه نور ملګري به د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره تبادله سي. خو د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي پرون په یو ټویټ کې ویلي چې انس حقانی او ملګري یې د بګرام په زندان کې دي. حکومت یې د تبادلې مسله څېړي او د ملي ګټو پر اساس به فیصله کوي. دلنه څرګنده شوی چې د بګرام زندان ته پر لاره پر څارنوالانو خونړۍ حمله له دې مسئلې سره تړاو لري او که څنګه. خو اسوسییټډ پریس خبری اجنس پرون د وسلول طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد په حواله ویلي چې هغوی نه پوهیږي انس حقانی او دوه نور کسان ولي نه دي خوشي سوي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د وطن تر وژل کېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. مایک پامپیو پرون په ټویټر کې لیکلي، لکه څنګه چې مې د ایران خلکو ته یو نیم کال مخکې ویلي وو، د امریکا متحده ایالاتونه ستاسو تر څنګ ولاړ دی. په ایران کې د پټرولو د نرخ ته لوړېدو پر ضد په تاوتریخجنو اعتراضونو کې چې پرون یې دویمه ورځ وه یو تن وژل شوی دی. د ایران د کرمان ولایت د سریجان ولسوال پرون ویل چې یو اعتراض کوونکی تر نامشخصو شرایطو لاندې وژل شوی، ګڼ نور ټپیان سوي دي. تر دې مخکې په رسمي راپورونو کې ویل سوي چې په سریجان کې ځینو اعتراض کوونکو هڅه کړې چې د تیلو یوې زیرمې ته اور واچوي، خو د ایران امنیتي ځواکونو یې وړ مرض مخه نیولې ده. د ایران له نورو ښارونو لکه مشهد، اهواز او شیراز څخه هم د اعتراض کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړو راپورونه ورکول سوي دي. په اصل کې چې د ایران اقتصاد د امریکا د مالي بندیزونو له کبله تر سخت فشار لاندې دی، د ایران حکومت تېره پنجشنبه وویل چې د تیلو نرخ لوړوي او د تیلو لپاره نوې سهمیه وضع کوي. د دې سهمیې له مخې د هر شخصي موټر خاوند په میاشت کې یوازې 15 لیټره پټرول کارولی سي او د تیلو بیه به له 90 سنتو څخه 12.5 سنتو ته لوړیږي. په عراق کې حکومت ضد اعتراض کوونکو د بغداد په مرکزی برخه کې پر یو ستراتیژیک میدان او دوو پلونو والکه ټینګه کړې ده. دا په اصل کې ده چې دغه اعتراض کوونکي د خپل هدف پر لوري چې پر زرغونی ساحې د والکې ټینګول دي د مخکې تاک په حال کې دي. د عراق امنیتي چارواکو او د اعتراض کوونکو مشرانو ویلي یو فعال چې په دغو اعتراضونو کې برخه درلوده پرون د بغداد په شمال لویدیځ کې په ډزو وژل سوی دی. مظاهره چانو چې د حکومت د استعفا غوښتنه لري هڅه کړې ده له ستراتیژیکو پلونو جمهوریه او سیناک څخه واوړي څو ځانونه زرغونی ساحې ته ورسوي چې امنیتي تدابیر سخت دي. خو د بلوازت پولیسو د وشکې بهونکي ګاز او بې صدونکو لاسي بمونو په کارونې د دوی د مخکې تګ مخه نیولې ده. تېرې میاشت د اداري فساد، د ژوند د ناوړه شرایطو، بیکاري او د کمزورو اساسي خدماتو له کبله د اعتراضونو له پیل راهیسه لږ تر لږه 340 اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. د سوریې په شمال کې پرون په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل سوي دي. دغه سیمه د هغو ځواکونو په کنټرول کې ده چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د چاودنې دغه خبر د سوریې مخالفو فعالانو او د ترکیې دفاع وزارت ورکړی دی. خو په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې پرون د حلب ولایت په الباب شارګوټي کې د وژل سو کسانو شمیر 19 تنه شولې او ویلي و چې په هغوی کې 14 ملکیان شامل دي. بلخوا د حلب مطبوعاتي مرکز چې فعالان رهبری کوي ویلي چې چاودنه د بسونو تمځای ته نږدې د شارګوټي په یو بوخته سیمه کې سوې ده. د ترکیې دفاع وزارت ویلي چې په پیښه کې 13 کسان وژل سوي دي. وزارت په دې چاودنه کې د کوردانو عمده ملیشا دخیل ګڼلې چې د خلکو د خوندیتوب په قطعو مشهور دي. انقره د کوردانو دغه ملیشا تروریستان ګڼي او وایي چې په ترکیه کې له بیلتون پاولو جنګیالوی سره ارتباط لري. د سوریه په شمال کې د پرونی چودنې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. او په بیلاروس کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. ګومان کېږي چې د اپوزیسیون له ګڼو کاندیدانو سره سره به په ټاکنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا ته وفادار کاندیدان مخکې وي. دغه انتخابات په داس حال کې کېږي چې مسکو پر مینسک فشار راوستلی چې نږدې پوځي اړیکې او اقتصادي همکاري ورسره ولري. دې کار لوکاشینکا هڅولې چې له اروپایي ټولنې د امریکا له متحده ایالاتونو او چین سره د نږدې اړیکو ټینګولو هڅه وکړي. الکساندر لوکاشینکا د ختیځې اروپا پر دغه هیواد چې 9.5 میلیونه وګړي لري له 15 کلونو راهیسې واک چلوي. دی په 2020 نه دی کال کې له ولسمشرۍ انتخاباتو سره مخامخ دی او دا پوښتنې مطرح دي چې د ده استبدادي واکمني به څومره دوام کوي. د پارلمان د ولسي جرګې د 113 سیټونو لپاره تر 1500 زیات کاندیدان د بریالي کېدو هڅه کوي. تر 200 زیات نور کاندیدان چې ډېری یې په اپوزیسیون پورې تړلي وو له کاندیداتوري محروم کړای سوي دي. زیاتره یې په دې پلمه محروم کړای سوي چې ګواکې د کاندیداتوري لپاره یې کافي لاسلیکونه نه وو برابر کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن د پاتې انتخاباتي مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بیا پیلوي.
کمیسیون مستقل انتخابات روند تفتیش و بازشماری آرا را در ولایات باقی مانده مجددا سر از یک شنبه 26 عقرب 1398 اثر می گیرد.
په کابل کې ګڼه ګوڼې د ښار نظم خراب کړي. په کندوز کې د قرقل کاروبار کم رنګ سوی.
دری رازی یکی خو همین خوشحالی ها باعث شده که گوسفند چیزی شگن داده کم شده، دیگه هم بازار خارجی ازی خوقدر رونق نداره.
په بهرونی موضوعات کې اوري چې د چک جمهوریت خلک نن د خپل مخملي انقلاب ډیر شمکلي زلمانځي. دوا اونیز پروګرامونه هم خبرو تاندې څنګه او حقیقت څه دی. د خبرونی د سر موضوع اخلو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون بنن په پاتې انتخاباتي مرکزونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر بیا پیل کړي. دغه کمیسون مشر پرون ویل چې له ټولو انتخاباتي ډلو سره په دې اړه خبرې او مشورې کړي دي. هوا علم نورستانی ویل چې دغه بهیر په شلو ولایتونو کې بشپړ شوی خو په څوارلسو ولایتونو کې د ځینو انتخاباتي ډلو د مخالفت له کبله له خنډ او ځنډ سره مخامخ شو. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د رایو د بیا ګڼلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. د کمیسون مشر هوا علم نورستانی پرون په کابل کې خبریالان ته وویل چې دا پریکړه یې له معترضو انتخاباتي ډلو سره د خبرو پر اساس کړې ده.
بعد از دو بار گفتگو و بحث با نمایندگان ستادهای انتخاباتی
هغه وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټولو کاندیدانو له استازو سره تر دوه وارې خبرو او بحث وروسته د رایو د بیا شمیر او تفتیش بهیر له سره پیلوي. هوا علم نورستانی وویل چې له ټولو انتخاباتي ډلو او څارونکو غوښتنه کوي چې د شفافو پایلو د اعلان لپاره مرسته ورسره وکړي. د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د عقرب په 13مه پیل شو. د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي چې په شلو ولایتونو کې دا بهیر بشپړ شوی دی خو په پاتې 14 ولایتونو کې دا بهیر تیرونه د یو شمیر انتخاباتي ډلو د مخالفت لامل بند شو. له دې امله حتی د ټاکنو د خپلواک کمیسون یو شمیر سیمه ییز دفترونه وتړل شول. هغه ټینګار وکړ چې یوازې د بایومتریک معلوماتو پر اساس ثبت شوی رای ته اعتبار ورکوي خو وی ویل چې د هغو افغانانو رای باید ځای نه سي چې د میزان په شپږمه په سختو شرایطو کې رای ورکړه.
کمیسون مستقل انتخابات تلاش می نماید.
هوا علم نورستانی وویل د ټاکنو خپلواک کمیسون هڅه کوي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې په شفاف ډول او په تر ټولو نږدې ممکن فرصت کې اعلان کړي. د ټاکنو د قانون له مخې باید ابتدایي پایلې د میزان په ویشتمه اعلان شوې وای خو کمیسون درې واري د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. وروستۍ مهلت یې د عقرب تر ویشتمه وه. د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر پرون هم ونه ویل چې دقیقا څه وخت به د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلانېږي خو نورستانی وویل چې په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې له بهیر سره د ځینې انتخاباتي ډلو مخالفت درې ورځې د دغه بهیر په ټپه درېدل او د درملو له شرکت د معلوماتو په ترلاسه کولو کې تقریبا یو اونۍ ځنډ هغه اساسي عوامل دي چې له امله یې د ټاکنو ابتدایي پایلې وځنډېدې.
د پرشته جلالزی راپور مو اورید. د کابل شرولی وی په څلور لارو کې د ټرافیکي ګڼه ګوڼې د کمولو په هدف اړتیا ده چې څلور لارې دوه پوړي ځسي. کابل شروال ویلی دی چې دا کار ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري. نور حال د پیروزی عزیزی په راپور کې.
یو شمیر کابل خریان له دې امله شکایت لري چې د کابل خروالۍ لوري د څلور لارو او سړکونو بڼه بدله شوه خو مثبته پایله یې ورنکړه. د کابل ښار دوه تنه موټر چلوونکي جبار ګل او محمد جمال ازادي راډیو ته وویل
څلور لارې پاک نه پاینده راځي. بعض چرایان اوس چرای برکی وګوره هغه د بیروبار زیاتر نورم زیات شوی ده. چرای انګرانو کې یو 50% کم شوی ده بیروبار. چرای عبدالله دغه د بیروبار هماغه سي ده. چرای سید وړکه شوی لیکن بیروبار هماغه سي ده.
څنګه درې خپل د نقشې دا خپل د نقشې دا کچته مونږ قانون مراد نه کوچته چې مونږ سره باندې شي شاته درې مونږ نشو کولای چې تاسو
دغه موټر چلوونکي له کابل خاروالي او اړوند بنسټونو غوښتنه کوي چې د خلکو او موټر چلوونکو د غستونزو ته یو حل لار پیدا کړي. کابل خاروالي په دې ورسېو کې په کابل کې د ترافیکي ګڼ ګونې د رقمولو په هدف یو شمیر څلور لارې وړې او د یو شمیرو هم بڼه بدله کړه. کابل خروال بیا د شمې په ورځ دیوی خبري ناشته پر مهال موټر چلوونکي د ترافیکي قوانینو او خاري فرهنګ په نه مراتبولو تورن کړل. احمد زکی سرفراز رسنۍ سره دروان مریض کال د لومړیو درې وروبو د کاري راپور د شریکولو پر مهال وویل اړتیا ده چې دغه ستونزه د هواري لپاره څلور لارې دوه پوړي شي خو په خبره دغه کار لپاره امکانات د دوی په واک نشته.
موږ هڅه وکړه چې د چنلایز یا د موټرو د مسیر بدلولو لارې ز حل کو خبر مختګونه شوی خدا چې نتیجه نه ورکوي. دلیل دا چې ګڼګونه په دې حد کې دا چې څلور لارې باید په دوه پوړونو کې جوړ شي خو موږ په لاندې موده کې دا کار نه شو کړای. ان دا چې کار لپاره طرحې د جوړولو ظرفیت هم نشته.
قبل خروال په راتلونکي کې د ښار د پاکوالي او منظموالي لپاره د ګڼو پلانونو یادونه وکړه خو خلکو یې هم وغوښتل چې ښاري فرهنګ او قوانین د مراعات کړي. تر دې وړاندې هم په وار وار د کابل خاریانو لوري د خاري ستونزو په ځانګړي ډول د موټر چلوونکو لخوا په واټونو او څلور لارو د ترافیکي ګڼې ګوڼې لامل شکایتونه شوي دي خو بلیدل شي چې دا ستونزه به کله هواري کی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل. ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
کابل پانتون د دریم وار لپاره د کال غوره مواصل اعلان کړ. یاسین خاموش د اجتماعي علومو د پونځي مواصل دی. خاطر پر دې سو پر اړه نور جزئیات.
د کال د غوره مواصل د پیژندو غونډه.
یاسین خاموش.
یاسین خاموش د 1399 کال د کابل پانتون د کال غوره مواصل و پیژندل شو. ازادي رادیو سره په خبرو کې وای د غډول پروګرامونه کولای شي د محصولونو د هڅونې لپاره ګټور تمام شي.
خب اگر ما بتونیم چنین طرحه را عملی کنیم برای کسب
دوی دی ډول پروګرامونو کلک نه تړکو د غډول پروګرامونو کولای شي ځوانان او په ځانګړي توګه محصولین خپل راتلونکي لپاره هیله من کړي.
پانتونی کومله در دنبال میکنه چې در خاطر کې چنین برنامه را نو وامیندازه.
د کال د غوره محصول پروګرام د تیرو دریو کلونو را په دې خو د کابل پانتون او یو شمیر نورو علمی بنسټونو په ملاتړ جوړیږي. د کابل پانتون رئیس حمید الله فاروقی چې د غونډې ترغلې وي په داسې حال کې چې افغانستان اوس په ډیر نازک حالت کې دی، همدغه محصولین کولای شي د خپل قوي او پراخ طرحو په جوړولو سره افغانستان له دې حالت څخه بهر کړي.
امروز کشور شما بنابر دسایس بسیار معلومه دشمنان افغانستان.
د نوې تاسو ټول پوهیږئ چې افغانستان اوس په یو حساس مرحله کې دی. د دې هیواد دښمنان هڅه کوي چې زموږ ملي ګټې له منځه یوسي. زه له دې ځای تاسو ټولو ته وایم چې د خپلو ټینګو ارادو په درلودو سره افغانستان له دې حالت څخه وباسئ.
دښمنان افغانستان تلاش های بسیار جدي کردن تا افغانها افغانستان فراموش کړي.
د کال د غوره محصول پروګرام د کابل پوهنتون د یوش پوهنځیو څخه د شاوخوا 200 محصولونو ترمنځ په لار اچول شوی وو. په دې بهیر کې محصولینو خپل طرح د پوهنیز نظام د ودې لپاره د پوهنتون له تعلیمي موینیت سره شریک کړي وی چې پوهنتون له 200 محصولونو څخه 50 بیا لس او په وروستۍ مرحله کې د کال غوره محصول اعلان کړ. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په کندز کې د قرقل کاروبار زیانمن شوی دی چې ورسره د دې کاروبار سوداګرو او کاروباریانو ته هم زیان اړولې دی. اجمل آریان لسیمی راپور لري.
په کندز کې د تیر کال په توپیر سږ کال د قرقل پوستکو په صادراتو کې کموالی راغلی. قرقل یو ډول پسونه دی چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له وریو زر ویستل کیږي چې ګل یا په پوستکي کې جوړې کرښې خرابې نشي. په دغه ولایت کې د قرقل پوستکو یو تن سوداګر عبدالباقی ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې له دې ولایت څخه د قرقل 10,000 پوستکي صادرېدل، خو سږ کال یوازې 2,000 د قرقل پوستکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي.
دری راځي یکی خو امین خوشحالی باعث شده کې ګوسفند چیزی شګند
د وچکالی او دغه راز په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کموالي له کبله سږ کال د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی. نو په همدې دلیل سږ کال سوداګرو د قرقل پوستکو رانیولو څخه ډډه وکړه. په ورته محل کې د کندز یو تن مالدار دوست محمد وایي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخ ټیټ و، نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د وریو له حلالولو څخه ډډه او ساتلو ته یې توجه وکړه.
خواستم که زیاد بود، اون سال کم بود. از خاطر از که 42 دلار بود، کتا برد بگویم که 11
تیر کال دی قرقل و پوستکو بازار دیر خو و یو پوست 240 دلار قیمت درلود، خوصاش کال یو پوست 14 دلار تر تیر شوی و، نو پا همدی خاطر مالداران و خپل و ریه و سطل او حلال نکدل. لده سرسم پا کندوس که دی پانگوانی و سوداگره خونی چارواکی هموایی، چې په تیر کلونو کې لدی ولایت څخه بهرونو هیوادونو ته د قرقل پوستکي صادرېدل، خو سږ کال په صادراتو کې کموالی راغلی. د نوموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
میتونم بگم که پوست قرقل هم دیگه تقریبا فراموش شده دی که اصلا
دی قرقل پوستکو په صادراتو او سوداګرۍ چارو کې خورا کموالی راغلی او حتی ویلی شو چې کابو دغه کاروبار د هېرېدو په حال کې دی. هیله من یو چې اړوند ادارې د قرقل پوستکو سوداګرۍ ودې ته توجه وکړي. په ورته وخت کې په بلخ ولایت کې د شمال د قرقل پوستکو د انستیتوت اداري مدیر محمد عارف هم وایي چې د قرقل پوستکی کورنۍ بازار نه لري او دغه راز په بهرنیو بازارونو کې هم تقاضا کمه شوې او له کبله د قرقل پوستکو نرخونه هم راټیټ شوي دي.
بازار داخلي اونقدر خوب نبود، پوستکو سورتی ما اکثرا
له په خوا دی قرقل پوستکو کورنۍ بازار چندان خنو او په زیاته پیمانه دی قرقل پوستکو دنمارک او فنلند ته صادریدل، خو اوس مهال دنمارک ته هم صادرات نه لرو، ځکه هلته هم کمپنۍ تقاضا نه لري. په ټولو کې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا کچه راټیټه شوې. په عین حال کې په کندز کې د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي د قرقل د ورویو حلالولو ناسم عمل بولي او دغه راز خبرداری ورکوي کې چیرې مالداران د قرقل ورویو حلالولو ته ادامه ورکړي، نغدي جریمه کیږي. د دغه ادارې د چاپیریال د څارنې کارپو محمد رفیع ایوبی په دې اړه وویل:
د مورد خرید فروش قرقل و کشتار شیشه نوزاد قرقل کیس
د قرقل د ورو حلالولو او د پوسکو پلورولو پاره د کندوز د چاپیریال ساتنې ادارې تل خپل اندېښنې سرګند کړي دي او د ملي ادارې له لوري هم موږ ته سپارښتنه شوې چې باید د قرقل د ورو حلالولو مخه ونیسو او موږ د قرقل ورو حلالول منع کړي او که څوک په دې عمل لاس پورې کړي جریمه کیږي. له ډېرې پخوا زمانې راهیسې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د قرقل پسونو روزنه د خلکو ترمنځ رواج لري او دغه راز د مالدارانو او سوداګرو لپاره د عوایدو مهمه سرچینه هم بلل کیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس به اسمت سروند راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او رسپونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د کاناډا بلومبرګ خپرونې په افغانستان کې د جنګي جرم په تور د دوه امریکایي پوځیانو د بخښلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی: ټرمپ په افغانستان کې د قتل په تور محکوم سرتیری بخشي راغلي. ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ د امریکا د پوځ دوه افسران عفو کړل چې د هغو په منځ کې یو تن د دوه افغان بندیانو د وژلو په جرم محکوم شوی و. بلومبرګ زیاتوي د سپینې ماڼۍ له خبر پاڼې سره سم ډونالډ ټرمپ د کلینټ لورنس د بخښلو حکم لاسلیک کړی. هغه څوک چې تر خپلې قوماندې لاندې سرتیرو ته یې امر کړی و چې پر هغه چا ډزې وکړي چې پر موټر سایکل په سرعت د دوی خواته ور روان و. د بلومبرګ له لیکنې سره سم د امریکا ولسمشر د ځانګړي سمندري ځواک یو قومندان جګړن ماتیو ګولستن هم یو مخ په خلې دی. ماتیو ګولستن په 2013 میلادي کال د هغه افغان په وژلو تورن و چې پرې شک کېده د هغه له لوري د جوړ شوي بم په چاودنه کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د راپورونو پر اساس د امریکا د دفاع وزارت چارواکو اندېښته ښودلې چې د ولسمشر ټرمپ دا اقدام به د دوی د هیواد د پوز روحي او نظم ته زیان واړوي. د منتقدانو په باور د ولسمشر ټرمپ دا اقدام د امریکا د پوزي عدالت سیستم له پښتنو سره مخامخ ولای شي. واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز رسپانو هم په همدې موضوع لیکنی خبرې کړې دي. دغه رسپانو لیکلي چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د دې وزارت یو بل جګپوري چارواکي راین مکارتي په ورستیو کې له ولسمشر ټرمپ څخه خوشتي و چې په مهمو پوځي قضیو کې مداخله ونه کوي. خو د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسؤل سټیفاني ګریشم په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر مکلف دی چې د قوانینو د تطبیق په برخه کې ډاډ ورکړي او په مناسب وخت کې د عفو حکم صادر کړي. نېشنل انټرست خبرونې په وروستۍ غنه کې د یونی ډیویس د سفر یو یادښت خبر کړی دی. هغه چې کابل ښار ته د افغانانو د روزنې د یو پروګرام لپاره تللی و لیکلي چې امریکایي پوځیانو له مرګ ژغورلې ده. هغه ډیویس په 2018 میلادي کال د دریم ځل لپاره کابل ته لاړه. غرمه مهال د امریکا د سفارت مخ ته ولاړه و چې حمله پرې وشوه. دا وایي چې ژر امریکایي پوځیان د دې مخته ډال یا سپر شول او دای یو پنازای ته یوړه. حمله نږدې څلور ساعته دوام وکړ او بالاخره د 15 حمله کوونکو په وشلو پایته ورسیده. ایونی ډیویس لیکلی: حاضر ده من نږدې 19 میلیونه امریکایي پوځیان ژوندیشته چې په افتخار مبارزه کړې ده. دا وایي د هغو اتلانو باید په ژوندوني تل ستاینه او مننه وشي چې د ولسواکۍ او د امریکا د ازادۍ د ارزښتونو د ساتنې لپاره خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی.
اوس مې یو بهرنی مسله څېړو. د چک جمهوریت خلک نن د نومبر پر 18 د خپل مخملي انقلاب دیرشمه کلیزه لمانځي. په پخوانی چک سلواکیا کې د نومبر د 18 مخملي انقلاب له کمونیزم څخه دیموکراسي ته د انتقال پر لار سترګام بلل کیږي چې په سولیز فضا کې واخیستل سو. د پخوانی چکسل واقعه خلکو د 1900 میلادي کال د نومبر پر 18 په پراخو لاریونونو مخملي انقلاب پیل کړ او د هغه کال تر پایه د هغوی سولیزو لاریونونو دوام وکړ. د دې بریالي انقلاب په نتیجه کې په پخوانی چکسلواکیا کې تر 500 کلونو وروسته اول وار آزاد انتخابات وسول او وسلو هاول ولسمشر وټاکل سو. پخوانی چکسلواکیا په سولیز ډول په 1993 میلادي کال کې پر دوو خپلواکو جمهوریتونو چک او سلواکیا وویشل سوه. تر 200,000 زیاتو وګړو چې د چک جمهوریت له بیلابیلو ښارونو د هغه هیواد په پلازمینه پراګ کې راټول سوي وو. پرون د ښار په یو مرکزی پارک کې سولیز لاریون وکړ. نور جزئیات له فرشته جلال زید څخه اوري.
د مخملي انقلاب د کلیزې لمانځونکو پرون له اعتراض ډک شعارونه ورکول. لاریون کوونکو ته یو شمېر هغو کسانو هم خبرې وکړې چې په 1909 میلادي کال کې د مخملي انقلاب پلویانو ته ویناوې کړې وې. د چک جمهوریت د پلازمینې پلوی پارک لیتن کې پرون تر 2,00,000 زیاتو وګړو ناست صدراعظم اندری بابیش په اداري فساد کې په لاس ترلودو تورن کړ. هغوی د چک جمهوریت او د اروپایي اتحادیې بیرغونه رپول او ناری وهلې چې اندری بابیش دیموکراسۍ ته تهدید دی. د پرونی لاریون تنظیمونکی میکولاش منار رسنیو ته وایي:
Chceme za prvé politiky, kteří respektují.
Možda si se situál gvaru, či demokratiku usula o bansočnu podranávají voleri. Ta si kasan, či druhu navají, echtlásu nakli. Chalek tahdid nakli, a umta zádi gati vanalari. اندری بابیش د چک جمهوریت له پیژندل سو میلیارډرانو دی. هغه د صدر اعظم پر چوکۍ تر ناستې وروسته په دې تورن شو چې شخصي ګټې له ملي ګټو سره په تضاد کې دي. پر هغه تور پوری شوی چې اداري په پراخه پیمانه فساد لري. اندری بابیش لږ تر لږه له اروپایي اتحادیې سره د شخصي ګټو د تضاد په مسله کې تر تحقیق لاندې دی، خو هغه ټینګار کوي چې غیر قانوني کار یې نه دی کړی او له واکه د لرې کېدو دلیل نه ویني. په پراګ کې اعتراض کوونکو پرون ویل چې صدر اعظم او ولسمشر دواړه د کار خلک نه دي. د چک جمهوریت اوسیدونکو دانیا نیم سوا په 1909 میلادي کال کې په مخملي انقلاب کې ګډون درلود. هغه د کمونیزم پر ضد مبارزه کړې ده او پرون یې لاریون کوونکو ته وویل:
دعویمه سی پوزور اش بودمه نیکوه پریشته ولید.
بلوار باید د رایو په مرکزونو کې د رای اچولو په وخت هوښیار ووسو. موږ داسې دولت نسو منلی چې د تجارتي شرکت په څیر کار کوي، پر رسنیو محدودیت لګوي، سانسور زیاتوي او د غلا فضا یې جوړه کړې ده. د پخوانۍ چکسلواکیا خلکو د 1909 میلادي کال د نومبر په 18 نیټه د مخملي انقلاب پیل وکړ او د هغه کال تر پایه د هغوی سولیزو لاریونونو دوام وکړ. د دې بریالي انقلاب په نتیجه کې په پخوانۍ چکسلواکیا کې تر 500 کلونو وروسته اول وار آزاد انتخابات وشول او وسلو هاول د جمهور رئیس په توګه وټاکل سو. وروسته بیا پخوانۍ چکسلواکیا په سولیز ډول په 1993 میلادي کال کې په دوو خپلواکو جمهوریتونو چک او سلواکیا وویشل سو.
اجمل مسعودی له پکتیا په خپل سیمه کې لیکلي د ټاکنو خپلواک کمیسن څخه هیله کوي چې نور د خلکو له احساساتو سره لوبي نه کوي او ژر تر ژره دي پایلې اعلان کړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجی لیکلي: کچېرې د انتخاباتو نتیجه ژر معلومه نه شي، داسې بد مشکلات به پیدا شي چې قابو کول به یې تر واک ووځي. محمد الله قلمیر د هلمند له سنگین لیکلي: د انتخاباتو کمیسن څخه غوښتنه کوي چې هر څه ژر دي د پایلو نتیجه د پایلو اعلان ته مټی رابډ وهي. عبدالواحد مدقق له لوګری لیکلي: باید چې د ټاکنو پایلې ټولې خواوې ومني او بیا د بهرنیو منځګړیتوب ته لاره خلاصه نه کړي. حق یار په نامه ورېدونکي له کندهاره له میوند ولسوالۍ لیکلي: تر څو چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې او توافق سوی نه وي، تر هغو د سولې خبري نتیجه نه ورکوي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځدی اوریو به لیکلي: د ژمي له راتګ سره د سون موادو بیې لوړې سوي دي. باوري لشکین څخه لیکلي: د پوهنې له وزارت څخه مو هیله ده چې په سړو ولایتونو کې د ازموینې نتیجه رانږدې کړي. عمر لیکلي چې د کونړ ولایت په زیاتو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه سوې ده چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. د اخیار په نامه اورېدونکي له میوند لیکلي: تر څو چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې توافق سوی نه وي، تر هغو پورې د سولې خبري نتیجه نه ورکوي. اورېدونکي دا اسمس بیا رسولې ده. د کونړ له دنګام څخه خورشید لیکلي: د لوګر پیښه چې د پوهنې بهیر ته بدنامي ګڼل کېږي باید د حکومت لخوا وڅېړل شي. بشیر حبیب زیمننه کړې چې پیغامونه یې نشریږي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. په بم کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز په وړاندې خپل دریمه شله اوره مسابقه نن وکړي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د وطن تر وژل کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. په عراق کې حکومت ضد اعتراض کوونکو د بغداد په مرکزي برخه کې پر یوه ستراتیژیک میدان او